آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پدې کې یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پدې کې دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کیږي جی کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري هغه انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخت شي نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې دلته لږه ده بچي ډوډۍ غواړي صحیح ده چلده هم مرګ شته خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یوه ورځ مرګي دپاره دی دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو عبدالغنی د پکتیا ورته د ګرد سره سره د پلنګی سیمه شیدم قیام اوس مها په ترکیه استانبول کې ما ولا لار ډیر خراب دي ډیر مشکلات دي لار ډیر کړکچن دي هوا ډیر ګرم ده په دې اړه سخت ظلمونه کیږي افغانانو سره که هر څنګه غاوري کوشش وکړي چې له دې غلار څخه ډډه وکړي ځکه لار ډیر خراب دي لار مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه برابر کړي د عوام لپاره د محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه و د مل په ساته شش مسات راغلي دي د شش کارونه کې انترساس و دا مسات نه پرې دی باندې ولا کس دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی د عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرته ځخه چې موږ مسات پرې دی په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا ډیر نه په هدا او ډیر سر نه خلاصتوب دي ځکه دلته حکومت کې د ننه اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم ازادی رادیو ته سلامونه نیکیل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلې دسې خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته را وګرځېږي را وینسي را انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبور او بله خبره دا داسې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نور وادو تتل بسعادت ګرځیدل د دلیل سکار ورته پیدا کیږي نه کنه دا دلته بکار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ کې د افغانستان پیسې له سره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي بل ملک ته د ډیر عادت ځنی بیا له شوق دي او یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسیدلې خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده او وایي چې هر ورځ زوریږي د نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسو د نول د سویو پوندو سم کال د جنیوا د کلوناسیون د کډوالو فانین کو ګروپ پوند د سویو پوندو سم کې هغه تاسو شپې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نړیوالو جادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګورې یا احزاب پورې تړلي شي او یا هم د سیاسي افایدې د لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل یو د کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوه هیوادو کې ومنل شي نو که چیرته دغه دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویری د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دومه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي دي نورو هیوادونو ته تللي یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط همغه د نامو په
مرسته جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته مونږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګې سو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي ټول دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومت لري او عمل دی او د ایم ای اقتصادي او عمل دی او سلور به هم د فرهنګي او عوامل او دنیا د سلور عامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې اول نه هم دي زي سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی دی څنګه ټول د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د غوځي تر دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډول بنیادي بنیاد په اساس باندې هغه د غوځي ورته دی شي موږ تاسو څنګه ګورو چې د معارض د غوځي باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوی نسل نوی کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ باندې د سپورت منستر کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره هم د بچ هغوی هم وړي چې اوس نه یې نسل او اولاد د لیک ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره د خدمت مستر دي مګر دا به د مرګ څخه دا نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې تعلیم مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم دا شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیده او زه یې ګورم، تقریبا د 50% زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسې وګورئ چې نن ورځ کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل، د حکومت د حکومت او د حکومت داری واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سر بازار ته منځوه، ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شول، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول، ډېر کسان ووژل شو ابده مرګه، او قادرین لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو لخوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسؤول چارواکو ورسیږي، دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس، بیا خاص په بغلان کې تر موږ بغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاتم ورته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوشته سی، بیا په هغه کې نومان معنا ورکسي کر سره، نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورکسي پر لسو کورو باندې نوم لیکي، خلکو ته بیخي مستدرسي نه. نو دا زموږ زغ تر مسؤول چارواکو ورسیږي چې معنا دې خواته څه عدل وسي، په خبرو کې په رسنیو کې خبرونه خپرېږي چې موږ کومکونه وکړه کومکونه مو وکړه، یالله درواغ وایي، خلکو ته کومک سم صحیح نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه، او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بندې، ماشومان مو ګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نیکلې احترامات درو کې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابراتو د مشکلات سره مخ تم، مخابراتي سیستم هلته نسته، دلته خادیان هسته، خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. که یو مریض پېښي یو دی بله پېښه وسي، هغه به نو تلفون کار نه کوي، خپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام تر مسؤولینو مسؤولو چارواکو ورسوي، موږ پیغام باید خپور کړي تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، د واسه همت هلمند ولایت مستاسو خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسولین سلام علي صاحب او ټول هغه مسولین خبر وي چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي. د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته را دعوت کړئ او په دې اړه پوښتنې ورسره وکړئ چې سږ کال مسولینو پخپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسولین ورسوئ او مسولین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله آغا د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته سږ کال، بیخي خلک سره در به در دي. کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه شدي ده دوردست ولسوالۍ، دغه کریه جات چې دي هغه ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسولینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شېمنده او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچه هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بېلابېلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخې هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسولینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوستی دی جوړی کړي تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد فیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل. د سور په اتوستم تاریخ باندې لاړو ولسوالۍ ته دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړی نمبر مو راته واستوم سخت ظلم ورسره کېږي. نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري، دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. وسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 21 201.
د شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم دڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم دڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم پتر پلاو Thank you.
آزادی میلمه.
دا ازادي رادیو دا ازادي میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برابر او جوړی یاست. دا ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفریدا سیال تاسو قربانې. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغوی سربیره پر دې چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغې برخې سره لري. هغوی په سویل کې په ځانګړي ډول په هلمند او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړي دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوری میلمه دی. ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایاست چې عبدالستار ستوری څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه سر خال خول خو تاسو ته او ستاسو د رسنۍ د لارې زما ټولو هیوادوالو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم مې عبدالستار دی. یو ملګري او دوستانو او کلیوال او کورنۍ مې د ناز ستوري هم راته وایي. عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري. او زده کړې مې په 1950 کې کله چې خاوره مش خاوره باندې روسي یرغل لاندې راغله، نو موږ په هغه وخت کې چې لا زه پیدا سوی نه وم، نو زما فامیل دې ته مجبوره سوی وو چې وطن پرېږدي، مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر سولو. په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپ د مهاجرو، نو هلته زه په 1950 کې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایښت زما د خارپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده، خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو. نو هغه لته زېږېدلم 1950 کې. او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ ښوونځی وي، هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته رالو. کوټه کښې مو دوه کاله تېر کړل. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو، خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی همدلته ولوستی، لښکرګاه کښې، او پوهنتون مې په کندهار کښې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وې، د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړۍ ورځو کې چې ښوونځي ته تللی، داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کې وي؟
و موږ ډېر غریبان وو، ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو، ځکه دلته مو هېواد باندې تېری شوی وو، او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې. او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو. نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو، هغه د ماشومتوب کښې د اخترونو خوند وو چې ما ته یې جلا خوند راکوه، ځکه زه ماشوم وم. او د په یو میال کښې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه. او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله. نو زویه دا بیا ژر نه څرېږي. او ماته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ، سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله. او بیا به زه ولاړم، او 12 بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل. پر 13 بجې موږ ته تفریح راکوله. د تفریح په جریان کښې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل، ډېر ښه خوند یې کاوه. او د هغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي، هغه د هغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي، هغه د ښوونځي رنګ او روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجرو ټول حالت د مهاجرو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه، څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې. نو هغه محلي لوبې وې، ټوپلنډه مو سره کول، ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یوه بله لوبه، عامه لوبه، موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله، مړې مړې سر مو ورته وایه، داسې یو بله لوبه وه، کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې رایادې سي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیم به اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې به وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي
ستوری صاحب سره ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته یاده کړه زما مدد دا و چې ځان سره به مې سره ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کې به مې همیشه خوړله ستوری صاحب کدې ته راشو چې ښوونځي ته چې تلئ په هماغه ابتدایي دوره کې او د هغې نه وروسته چې لیسې ته لاړئ کوم مضمون کې تکړه وې کوم مضمون دې ښه زده کېده
ولا یو مضمون چې زما ورسره اساسیت درلود هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نوسو زده کولی نو کله نا کله په دې مضمون کې ما څه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه باندې خبر شوي هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډېر عموما ما ډېر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایا کړل هغه به زما په یاد سوله اسلامي مزامیل زما په یاد دیدله اجتماعي مسله د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدله او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وی خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا مغه څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و دغه ما پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مراته وایي کانکور ته آمادګیانې څه وخت دې پیل کړې او دا چې د اجتماعي مضامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقه ډېره وه ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کاره کېږي
ما هغه وخت کې زه مهاجر وم نو بیا ما خپلې ځینې افغاني رسنۍ اورېدلې ده ستاسو رسنۍ وه او نوري عامې رسنۍ وې بي بي سي وه او د دې سره تر څنګ د هغو خپرونې وې ځینې خپرونې درلودې د ماشومانو دپاره او علاوه تر دې یو وخت ډېره سیمه ییزه خپرونه پاکستان کې ملک اختري داسې یو خپرونه دغه یې ډېر وه دا ما ډېر اورېدله بیا د زه کله افغانستان ته رالم هېواد ته رالم د خپرونو سره زما ډېره علاقه نو زما ذهن او روان دې ته جوړ و چې زه یو ستاسو غوندې داسې څوک پاته سم چې له خلکو پوښتنې وکړم او هغه ماته جوابونه ووایي یا دا چې زه یو خبر ووایم یا دا چې زه یو سانه کاسي کړم ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا وروسته زما غږ په راډیو کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډېره وه ځکه ډېر به مې دغه دا شان تعقیبوله نو د کانکور د آمادګۍ دپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور آمادګۍ نه وې فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا وویل چې ستاسو کانکور د تاثیر راسې موږ ته ځینې مضامین به موږ تاسو ته وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو زه کانکور ته ډېر داسې د پوره آمادګۍ سره نه یم ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د په دیارلسه او درو اتیا کې موږ فارغ شولو په همدغه کار مو د کانکور امتحان ورکړي هغه چې کندهار کې یوازې کندهار پوهنتون درلودی هلمند پوهنتون نه درلودی روزګان نه درلودی او یوازې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پوهنتونونه درلودو په دې کې فقط یوازې څلور پنځه وي طب انجینري زراعت پونځي وه او ښوونه او روزنه وه بیا زه لوړې نمرې مې وړې وې زراعت پونځي ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ دلته د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه وه اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورنۍ مې هم داسې زما په روان نه پوهېدل چې زه باید څه شي وایم نو بیا مې هلته زراعت پونځي وه 2010 کې فارغه شوله
ستوری صاحب د پونځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیاتو ژورنالیزم او نتاقي سره او داسې یو پانځه ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ستاسې د مسلک نه لري طبیعت سره سروکار وو. په دغه مرحله کې چې تاسې دغه پانځه ویلې تلور کاله مو پکې تیر کړ، داسې په زړه مو ویلې کې اسې د دغه لپاره مو ویلې چې یو سند وي، یو څه ما سره وي چې زه بل ورځ وکولای شم دنده پیدا کړم ور باندې.
بله، بیا وروسته هغه زما په خیر سو. بیا زه داسې ولایت ته راغلم، هلمند غوندې ولایت ته چې هغه زراعتي ولایت دی. بیا ټولې برنامې، ټولې پروژې او ټولې پالیسیانې چې جوړېدلې یوازې پر کرنه باندې جوړېدلې. بیا هغه و چې تر ډېره وخته پورې ما په دې برخه کې کار وکړي، ما ته کار پکښې پیدا سو، ما ته لوړ معاش پکښې پیدا سو، ما ته اتیا زره افغانۍ پکښې پیدا سولې، معاش به مې و. بیا هغه په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړي، هغه پیسو باندې ما ځان ته د ژوند ملګري پیدا کړي. او هماغه و چې بیا کلي ته چې ولاړم، په کلي کې هم د خلکو غوښتنه دا وه چې زراعت یې میکانیزه سي او په لږ ځمکه باندې ډېر حاصل لاسته راوي. نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل، ډیموګانې وې په یاد مې دي هلته په دا ولایتونو کې. نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ، او بیا وروسته زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره ژورنالیزم سره، خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه وه ورسره له ژورنالیزم سره. بیا اوس د یو سیمه ییز راډیو چې ډېره فعاله راډیو په هلمند کې، بیا زه دعوت کړلم نطاقي ته چې راسه زموږ سره نطاق سه. بیا مې د خپل مسلک د نطاقي دنده مخته وړله، او هغه وخت کې بیا زما په یاد دی چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم، او دا ویاندوایي یې داسې انتخابول چې اورېدونکو به رایه ورکوله. نو زه د څو ژورنالیستانو له منځه څخه دا زما علاقه وه. نو هلته مې خپرونې وې، ښوونیزه خپرونه وه، د کرهنې خپرونه وه، دغه برخه وه، او د نثر برخه وه، د تصور په یاد څراغ یو بل خبرونه، ښوونیزه خبرونه، قرآن او ساینس یو بل دینی او عصري خبرونه، دا درې سره خبرونه ما مخته وړلې. د دې سره تر څنګ مې وظیفه مخته وړله هغه په موسساتو کې ومه. نو موسساتو کې مې وظیفې ډېرې وکړې، او دغه د زراعت د ګوندۍ له برکت.
ستوری صاحب، په عین وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل، څنګه د غذایي ته مو ځان ورسوه؟ کې او ځوان یو څه سره علاقه لري اوس مهال کې، او هغه مسلک ته رسیدل ورته ستونزمن وي، تاسې کومې لارې چارې ورته ښایي چې هغه وکولی شي هغه مسلک لکه ستاسې په څیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي؟
یو څوک تر ډېر نه زبر وسي ځوان دپاره دا هڅه ډېره مهمه ده. هڅه او امید تمه هېڅکله د ځوان نه مایوسه کېږي، هېڅکله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسېږي، خامخا رسېږي. او کله چې ځوان وغواړي، موږ ډېری هغه ځوانان چې یا ډېری شخصیتونه چې نن یې موږ په تاریخونو کې لولو، ټول د یوې غریبې کورنۍ د یوې بېچاره کورنۍ غړي پاتې شوي دي. ځینې خو داسې څوک پاتې شوي دي چې پلار یې پاتې شوی دی، د ده په ماشومتوب کې د ده پلار پاتې شوی دی، یا د ده مور پاتې شوی دی، یا دی مهاجر شوی دی، یا دی بې کوره شوی دی، خو وروسته بیا هڅه شوی ده، یا دی په ښوونځي کې څو واره ناکامه شوی دی. ځینې مثالونه موږ لرو. نو هڅه او د دې سره تر څنګ خپل ارمان ته کار کول، او تمه او امید لرل، او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل، دغه څه دي چې ډېره بریده ځوانان خپلو ارمانونو ته رسوي. او که ځوان وایي چې نیسم کولی او مایوسه یم او څوک کومک ته راسره کوي، نو دا په دې معنی چې دی خپله نه غواړي، یا دی ځان ته خپله ډاډ نشي ورکولی. نو تر ډېره مهمه دغه ده سړی خپل ځان باندې باور ولري، او ځان ته دا ډاډ ورکړي چې زه دا کار کولی شم، او زه امید لرم، تمه لرم، او په دې کې زما نیت پاک دی. نو زه له خدای تعالی څخه خدای لرم چې زه خپل ارمانونه ته رسېږم. نو کېدای شي دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسېږي.
ستوری صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایاست، کورنۍ کې څو تنه یاست؟ خویندې لرئ؟ زده کړې کړي دي؟ ورونه په څه وضعیت کې دي؟ هغوی زده کړې کړي که نه؟
زما فامیل په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړي دي. له هر وار څخه مثلا زما ورنه مشران ورنه پکوټه کې ور هغه خپل د سیمپون اولم اولم رغان و کله چې انقلاب وسو کورنی جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې سوله بیا دکانداري ته وژه ورکړله ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته ما خپل په د پاکستانیانو کشمش پاکړي دي کشمش ته دانګورو کشمش تر شایمه هغه چې دا مې شی او خرابې د نیمه سره جلا کولې ما شل کالداري را کولې پاکستان کې مې رېړې کوله ورنو مې ورنو د مارکیټ څخه شان را تراوړل ترکاری او سوزي او هندواني او دا شان کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا رېړې مې کوله نو دا مې خپل کړې ورنو مې هم را سره په سختو کې و خو بیا مبارزه وکړله ورنو مې مشرور مې له انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور مې ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ په دغه برخه و د اوبو برخه و بیا په اداري امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شو دا تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنې د پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې ونه کړلې خو تکه د خوندو عمرونه او د فکر ستونه نه وچی د زده کړې وکي نو هغه مشران خوندې وي هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړې ارمان هم دغه سو خو بیا مو په خپل کشر فامیل باندې چې لورګان کیږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمه زده کړې اوس پاتې دي
ستوري سي ستاسي پان باندې یو کورنۍ د سيو سختو شرایطو کې ویزه که هغه محل چې په افغانستان کې جګړه و او تاسو مهاجر وای یوازې ستاسي کورنۍ بنو په افغانستان کې په ملیون هاو په ملیونونو خلک لاړ پاکستان کې مهاجر او ایران کې مهاجر و اوس بیا هم تاسو یو څراغلی په افغانستان باندې کورنۍ ون لار ورکه ده لکه تاسو بیا د ونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسي پان باندې خه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پروتو سیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لارو کده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسو پان باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسه لیدي داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه د یو انټلی لپاره واده انتخاب کړی پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمر د ولایتونو د اوسیدونکو د عادتونو هم فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ولادت لري په لوی پکتیا خلک ولډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند د ولډول عادت لري دلته عموما تر ډیر بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیر پر د پلارو د اورن صلاحیتونه دي انجنیر په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه وام په ژوند په انتخاب کې لخپل صلاحیت کار اخی او په لور کچم دغه سي بغیر لدی چې د شوزي ارمان وکتل سي یا د شوزو څه غواړي یا د شوزي صلاح د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه حق د ذکر حق او د ژوند د بلګري انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړی دی. نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم ورځنی اخیستی وي. نو اته ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیل یا زما د پلار یا زما د ورونو سره دی. شریعت ما ته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي، غصب کړي دي، اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي.
ستوري صاحب، تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست. کور کې کار کوي، کار کولی شي، حتمن اشپزي به کوي، څه ښه پخولی شي، او که کور کې یاست علاوه د دې نه چې بهر کار کوي، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولا صاحب، خبره داسې ده چې زه په کور کې د کور په وسایلو کې ډېر لټ یم او دا زه ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه په کور کې. خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل یې هغه ورته اماده کوم، مثلا د کور د پختیا کوم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو لپاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسایل دي، د اختر جوړه ده او نور جوړی دي، خدا کار په ما دی، د سارا او غوړلو راوړلې په ما پورې اړه لري. خدا د کور سمیدل او سمبالښت دا نو 50-50 به ورته ونوایو. نو تر ډېره برخې پورې زما فامیل دی، زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سم، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سم، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړې دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست. اقصد د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسو پکې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
او زما یو تر دغه خاطره چې هیڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره او یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر و، بیا زه مشر ور، تر ما څلور کاله مشر ور، موږ دا کراچي ریړۍ داسې یو ځای ته وروستلې چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شاید د سړک غاړې ته د دې د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وایي، هغه ولاړ و، لاسونه یې ورته شورول او دوی هم په موټر کې د شا په سیټ کې و، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوشش مې کول چې ورسم. خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید شولم، دومره تهدید شولم او ماته داسې وویل شوله چې سپکه مهاجر افغانه، ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتونکی؟ ما ورته اریان شوم. او وروسته مې چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کې مې وژړل او اریان شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت به څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په درو اتیا کې، بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغه کې زه هم وم او موږ چې کله د وزارت پهونې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کولو په کاسټران موټرانو کې نو یو موټر زموږ د مخو موږ رهبري کولو کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی تور سر زرغون بیرغ نو دغه ما ته یو ډول احساس راکړي نادر احساس او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله نو به حد دې تفاوت سره درلودي نو دلته دغه ژړا چې و دا ډېرې د خوشي ژړا و دا دلته ما و ژړل خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټر نو ډېر غټ توفیق ځان مې ډېر خپلواکي احساس کړ او خپل وطن کې مې احساس کړ او ډېر ناز او نواز مې ولیدي نو ما ته ژوند دغه دوی ترخه او خوشا تصادفي خاطرې وي چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب د لیکنو په اړه مراته وایي تاسې مقالې هم لیکئ لیکوالي هم کوئ څومره په دغې برخه کې د کرنې لپاره مو د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي او څومره مو ادبیات او تاریخ ته پام کړی دی؟
اوس ما که سره وویشل شي نو ما مقالې دوه برخې دي ادبیاتو کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي نو تر ډېرې اندازې که ووایي چې په خپل مسلک کې مې یوازې درس ورکړی دی او په کلیو کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولاتو باندې یوه مقاله د هلمند پیژندنې په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله بیا ډېره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نو کتاب لرم یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم په هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ورکړی دی هغه پریزنټیشن ناشان مې مواد مې ورته آماده کول بیا مې مرسل ته وتی رای کول.
سوره صاحب ساسي وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په کندهار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنیو هم په ښځو نارینه او په دواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګ کړې ده ستاسې پان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنیو ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې؟
په دا وروستیو کې کورنۍ ډېر لیواله شوي دي په دا وروستیو کې ډېر لیواله شوي وو چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس وایي ځکه د لوستې او نالوستې تر مابین دغه واټن دوی خپله ولیدی اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي کورنۍ شتاره کورنۍ ښارونو ته راله ښارونه هم کلي خلک ولیدله دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوست هم نالوست ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولای شي دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستې نجلۍ تر یو نالوستې نجلۍ باندې څومره هوښیاري او څومره ګټوره ده څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوستې ځوان تر یو نالوستې ځوان څومره مفید دي څومره ګټور دي دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید غواړي دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي هغه که د نجونې وي که د هلکانې نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي په ډېر کم اندازه دي موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي نو زموږ د خلکو